دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په ټولو هیوادونو کې ملي مشروعیت درلودل د نړیوال رسمیت اساس دی او طالبان باید لومړی د خپل حکومتوالۍ لپاره داسې اساسات رامنځته کړي چې پکښې لومړی اساس ملي مشروعیت وي او دغه مشروعیت یا د انتخاباتو یا هم د افغانستان د وضعیت په پام کې نیولو سره د لوی جرګې د لارې رامنځته کېدای شي هغه زیاته کړه چې د طالبان حکومت باید یو اساسي قانون ولري حتی که دغه قانون موقتی هم وي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې پاکستان د افغانستان استازی نه دی ښاغلی کرزی زیاته کړه چې موږ مطمئن یو چې اوسنی حکومت د طالبانو تحریک به په دې حق له اساسیت وشي حامد کرزی د غراز تحصیل ته د نجونو پر لاسرسي باندې پر ټینګار سره وویل چې دا د نجونو انساني دینی ملي بشري او نړیوال حق دی هغه هیله څرګنده کړه چې د طالبان حکومت هر څومره چې ژر ممکن وي د نجونو تحصیل ته به فرصت برابر کړي د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا ژغ سره د غزانګړي مرکه د امریکا ژغ په پښتو مې پانه اوریدلی سي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو څخه د سرغړونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده یونیسف د یک شنبه پرز د ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا غوې ارزمونی شي چې لږ تر لږه دوه ماشومان په کندهار کې د امام برګا په جماعت باندې په برید کې وژل شوي دي درې ورځې مخکې په کندهار کې د جمعې د لمانځه پر وخت په دې جماعت کې په چاودنه کې وڅل بشتنه وژل سول او څه د پاسه اویا تنه نور ټپیان سول د دې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی د ایران د پارلمان یو غړي پرون د یک شنبه پر ورځ ویلي چې ایران به داونی د نړۍ د قدرتونو سره اټومي خبري بیا پیل کړي د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په باب خبري د تیر جون میاشتې راهیسې ځنډیدلې دي خو د ایران د دغه لوړ پوړي مقام د څرګندونو په اړه سمدستي د اروپایي اتحادیې چارواکو سندي ویلي د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالعلین ویل چې د څلور مثبت یو د ډلې ترمنځ خبري به د راتلونکي پنج شنبه پر ورځ په برسلز کې پیل شي د ایران د بارنو چارو وزیر د څلور مثبت یو هدف د ملګرو ملتونو څلور دایمي غړي برتانیا چین فرانسا روسیا او دغه راز جرمني ده د ایران او دغه پنځو هیوادونو ترمنځ خبري چې اروپایي اتحادیه قربتوب کوي د اپریل په میاشت کې پیل شوی وي او په دغه خبرو کې د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیمه توګه ګډون درلود د امریکا متحده ایالاتو چین روسیه جرمني فرانسې او برتانیې د ایران د اټومي پروګرام پر باب په 2015 کال کې موافقه وکړه خو د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د موافقې څخه امریکا وایستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول په داسې حال کې چې بیجینګ او د تایوان ترمنځ کړکیچ د نړیوالې اندېښنې سبب شوی د متحده ایالاتو پوځ وایي چې دوه امریکایي او کناډایي کشتۍ د تایوان د تنګي لوبو څخه تیرې شوي چین ادعا لري چې تایوان د خاورې جز دی او په دې وروستیو کې خپل هوایي ماموریتونه د تایوان په هوایي دفاعي سایه انډیس کې زیاته کړي او دغه اقدام د تایوان د غوسې سبب شوی د امریکا پوځ پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې د دې تنګي څخه چې تایوان له چین څخه جلا کوي د جنگي کشتیو تیردل د آزاد هند پاسفیک څخه د متحده ایالاتو او دغه د متحدینو د ژمنو ښکارندوی کوي چین دغه وبو څخه د امریکا د جنگي کشتیو د تیردل وږي په غوسه سوی او واشنگتن د سیمیز کرکیچ په زیاتولو تورن کړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې د اف 15 دیش په جنگي جټ الوتکو کې دانکری د پانګونې په بدل کې پر ترکیه اف 14 جنگي الوتکې وپلوري امریکا ورسلاغه انکره د اف 15 د جنگي جټ الوتکو د خرصلاو له پروګرام څخه وېسته چې ترکیه د واشنگتن د خبرداري سره سره له روسیې څخه اس 400 په نامه د توغندیو د دفاع سیستم واخیست د رويټرز خبري اژانس د رواني میاشتې په لومړیو کې خبر ورکړ چې ترکیه امریکا ته د اف 14 جنگي الوتکو د اخیستو وړاندیز کړی دی ملګرو ملتونو د یمن د ماری په شار کې د جګړې لشکري غاړو د اوربند غشتنه کړې ده چې په جنگ کې د ټپیسو کسانو سره بیړنۍ روغتیايي مرسته وسی د مریب د کنټرول پر سر د سعودي عربستان لمناتړه برخمن د یمنی حکومت د زواکونو او د ایران لمناتړه برخمنو هوتی اغیانو ترمنځ اوس هم سخته جګړه روانه ده هوتی اغیانو چې روان ایسبی کال د فروری د میاشتې راځي د یمن په شمال کې د حکومت تر کنټرول لاندې ورستای شهر مریب د نیول لپاره عملیات پیل کړي او یو شمیر پرمختګونه هم کړي دي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د جګړې ډیر زیان ملکيانو ترسيږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امجغې د دفتر ویان جنس لریک وای 15,000 کسان د جنگ په ساحه کې ګیر پات دي. هغه وای د جنگ ساحه ته نوتل او ورسخه وتل ډیر سخت شوی دی. د یمن جنگ له 2015 کال راهیسی د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو او حوثي هغو ترمنځ پیل شوی دی. ملګرو ملتونو د یمن جنگ د نړۍ په کچه تر ټولو ستر بشري ناورین بللی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لمنځه تللو سره پرون د یکشنبه په ورځ په مسجد الحرام کې لمونځ کوونکو د یو بل تر څنګ اوژه په اوژه د فزیکي واټن د مراد کولو پرته عبادت وکړ. د جومات کارکوونکو هغه علامې او نشانې پاکې کړي چې د جومات دننه او بهر د کعبې په شاوخوا کې د فزیکي واټن د مراد کولو لپاره لګول شوي وي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس راپور ورکړ د دې تصمیم پر اساس د غذای په بشپړه ظرفیت سره د زیارت کوونکو او لیدونکو لپاره پرانیست دي. خو بیا هم چارواکو ویلي چې د ځای ته راتلونکي کسان باید په بشپړه توګه واکسین شوي وي او د جومات دننه باید ماسک وتړي. سعودي عربستان د اګست په میاشت کې اعلان وکړ چې د بارانیو هیوادونو اوسیدونکي چې واکسین شوي وي کولی سي د عمرې د ادا کولو لپاره د هیواد ته سفر وکړي. د اسپانیا ساحل ساتونکو ویلي چې د ژغورنې عملې د دغه هیواد د سمندر په جنوب کې د هغو 12 مهاجرینو پسې ګرځي چې د الجیریا څخه د کښتۍ د لارې دغه هیواد ته د رسیدو هڅه کوله او کښتۍ یې چپه سوي. د اسپانیا د ساحل ساتونکو ویاند ویلي چې د لټون دغه عملیات لاغ وروسته پیل سوي چې د ناروې یوه کښتۍ د الجیریا دوه تنه د اوبو څخه راوویستل. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې دغه دوو تنو ویلي چې د الجیریا څخه 12 تنه تېر اونۍ په یوه کښتۍ کې اسپانیا ته روان سوي وي او په لار کې کښتۍ خراب وسو او واوښته. په یو بل خبر کې د تونس څلور مهاجرین لا غوړستم رسیوي او نن سلا درکسیوي چې کښتۍ چا پسیوي. په دغه کښتۍ کې د تونس ډیر لستانه سپارو. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستاني چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخېدو خبرې کړې دي. اکرام شینواری رپورٹ را لګره.
د طالبانو د اسلامي امارت د صدر اعظم د برسل مولوی عبد السلام حنفی په مشرۍ او پلاوی د شنبه په ورځ د ازبکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللو او د ازبکي چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخېدو خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د تاتو پرنګ وزارت مرسل او د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد دغه سفر په اړه ویلي چې افغان پلاوی سره د ترمس په خرګوټي کې په خبرو کې د ازبکستاني پلاوی مشري د دغه هیواد د صدر اعظم مرسل عمر زاکوب کولا. دوړ خو د سوداګری په پراختیا ترانزیت د مزار شریف کابل پیښور د اورګاډي د پټلۍ د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي غزولو او زړه زور مسلو پاکله خبرې کړې. اوس مال د ازبکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د سرحدي خرګوټي حیرتان لاري مزار شریف خر سره د خلول شوې ده. تر اوسه د دوړ خو ترمنځ شو خبرو پیلې رسنیو سره د شریکي شوې. خود ازبکستان د بهرنی چار وزارت ویلي چې د هیواد افغانستان سره ترانزیت سوداګری او انرژي په برخه کې شو ما کوتا جمان دی. افغانستان د خپل ارتیاور واو یا پیسلو پوری برېښنا له ایران او د خپل شمالي ګاونډي په ځانګړي ډول د ازبکستان څخه اخلي. افغانستان له ازبکستان او سوزور هیوادو څخه د وارداتي برېښنا د تیرو میاشتو د لګښت پیسې دغه هیوادو ته دی ورکړي. د افغانستان د برېښنا موسسي چارواکو رسنیو ته ویلي چې ازبکستاني چارواکو ورته ویلي چې د برېښنا د پیسو د نس پرول لامل به دا هیواد افغانستان ته خپل برېښنا کته د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې طالبانو په روسي ونیو کې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې شتګي کړي چې ازبکستان ته د مولوی عبدالسلام حنفي د سفر یو هدف هم د همدې هڅو په لړ کې شوی دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې ازبکستان د طالبانو د پلاوي سفر دوه هدف لرل. یو یې د ازبکستان لخوا د برېښنا د پرې کولو د مخنیوي په اړه ډاډ ترلاسه کولو او بل هدف یې د حکومت رسمیت پیژندلو. ښاغلي سیدی وویل د بلې خوا طالبان لیواله دي چې یوازې بندر چې پرانیستی د حیرتان بندر دی، د دې لپاره چې کابل ته خوراکي توکي او سون مواد کم رسیدل ازبکستان باید د بدر ونه تړي دا د طالبانو غوښتنې دي او وایي چې ازبکستان د تاجکستان په پله قدم کېدک دي او د مقاومت څخه ملاتړ ونه کړي. احمد سیدی د منځنۍ اسیا د هیوادونو خوا د اسلامي امارت پرنسپل پیژندلو په اړه وایي چې دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون تر اغېز لاندې دي او تر هغې چې روسیا طالبان په رسمیت ونه پېژني دا هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو جرات ونه کړي. ښاغلی سیدی وایي ازبکستان هم په افغانستان کې ازبکو وسلوالو شتون په اړه اندېښنې لري او غواړي چې د طالبانو اسلامي امارت څخه دا ډاډ ترلاسه کړي چې ازبکستاني وسلوالې ډلې دغه هیواد ته نفوذ ونه کړي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان دې ته لیواله دی چې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا بازارونو ته لاره ومومي.
منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان ګډ فرهنګي، سیاسي، اقتصادي او مذهبي اشتراکات دي، ګډ مارکیټینګ او ګډ پانګونې ته اړتیا لري. او د منځنۍ اسیا سره د جنوبي اسیا د اړیکو او د اقتصادي او تجارتي راشه دښ لپاره دواړه افغانستان ته اړ دي. دواړه په دې برخه کې ښه همکاري او د پانګونې او د مارکیټینګ ګډې زمینې لري. زما باور ده چې که دوی تجارت ته توجه وکړي نو دواړه اړخونه به ترې ښه ګټور ورته واقع شي او مثمر ورته واقع شي.
د طالبان د اسلامي امارت دغه لوړ پوړي پلاوي په داسې حال کې ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د قزاقستان د جمهوري ځانګړي استازي او په امریکا کې دغه هیواد سفیر کابل کې طالبان د اسلامي امارت د صدر اعظم د مرستیال بلا عبدالغني برادر سره کتلي دي. دغه پلاوي بلا برادر سره په کتنه کې افغانستان سره د 15,000 ټنو وړو د مرستې اعلان هم کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1,269.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان په خونه ولسمشر حامد کرزی وایي چې نظام باید د ولست اراده په اساس رامنځته شي. کرزی زموږ د همکار حسیب الکوزی سره د رادیو مرکې په ترڅ کې ویلي چې طالبان د دغه ډول نظام د جوړولو مسؤلیت لري. د افغانستان په خونه ولسمشر ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت کابینه باید ملي شي او په حکومتداري کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي. دغه مرکې ته ستاسو پام راړو.
د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان اوسنی وضعیت څنګه ارزوي او څنګه دغه یواد کولای شي چې په خوا د تجربو څخه زده کړو کې او مخ پر وړاندې مزل وکړي او بیا د جنگ د پیلېدو مخنیوي وسی؟
د افغانستان لپاره د سولې او یو آرام ژوندانه زمينه برابر شوی ده او زمينه به هلته څنګه سي او یو واځي د سرویس د افغانستان د سولي او دایمي سوکالۍ د کومور خپل ملي اتحاد او اتفاق ټینګو او د نظام اساسات درس کړو چې د خلکو پر ارادي بیاوي او د ترچو خاطر روان دي. هله مودا ده چې طالبانو اسلامی تحریک چې د نن واکمنان دي د دې زمينه سازي لپاره تر ټولو ډېر مسؤلیت هم لري. هغه اقدامات چې لازم دي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وو کوم څه مطمئن هم چې افغانستان خلک ورسره مګل شي.
مننه کرزی صاحب، د خلکو د ارادې مسله مو مطرح کړله. د نوي حکومت تشکیل یو مهمه مسله ده او ټول په خوا په دې تمه و چې په حکومت کې به د میرمنو په شمول د ټولو اقوامو ګډون وي. سره له دې چې دا اوس سرپرسته کابینه د خود خلکو سره اندېښنې دي چې دایمي کابینه هم شای په همدې ډول وي. طالبان وایي چې په کابینه کې هر ډول قومونو خلک سته او هم شموله ده. تاسو سره موافق یاست او فکر کوئ چې د اصلاحاتو گنجایش لري؟
زید تغییرات په اخر شپو کې په تیر هفته کې په کابینه کې راغلي چې هغه د کابینه ملي څهره ور به تر کړی ده، خو بیا هم کفایت نه کوي او بعد لا ډېر د ټول افغانانو نمایندګي وکړای شي او د ټول قومونو او د ټول سیمو نمایندګي وکړای شي. او په ډېر خاصه توګه د افغانستان د ښځو ونډه په حکومتداري او د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د ودې، د ترقي او د یو باعزته ژوندانه لپاره ډیر حیاتي موضوع ده او دا باید هر عمرو تطبیق شي. د نجونو د مکتب تک او سبق ویل او د اول سنس تیاتر عالی ترین درجات پر د تحصیل دا د نجونو انساني او ديني او ملي حقي او بس بشري حقي دي نړیوال حقي دي کله د شدام جر ترجره جر ترجره وسی همور به پردې نن هم دا اوس ډیر تاکید تکو ځکه چې یعنی د قابلیت پرامش ول بده او اوس کابینت جوړ کړ او موقته اعلان کړ او هله چې جر ترجره هغه اساسات د حکومتداري لپاره کې شو سی چې د هغه پر بنا افغانستان نه یوازې د دایمي سولې او ثبات خاوند کی بلکې یو مترقی او باعزت هیواد وي او د نړۍ سره رابط برابر شي. هغه تر اساسات کې لومړی اساس ملي مشروعیت دی او ملي مشروعیت یا د انتخاباتو بلاري برابر دی شي یا هم د افغانستان په حالت کې زموږ د رسم رواج او تاریخي نو سره سم د لوی جرګې د لاري د هغه لپاره ضرور ده چې شر تر شر افغانستان د اساسي قانون خاوند شي. حتی که هغه اساسي قانون د موقت دورې لپاره هم وي څه موده وکړي د اسلامي تحریک د عدلي وزیر د افغانستان د پخواني پاچا د دورې اساسي قانون کې اشاره کړې و چې ګواکې دا به د نوي حکومت تګلاره برابر وي. هغه مدازه چې دا قانون د یو فرمان د لاري نشر شي او نافذ شي او دا ترغه تر چفلار د لانجه او ترغه بیرغ د لانجه چې تور او سر زرغون د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان مختلفو اساسي قوانینو د جرګو د لارو تایید کړی دی حکومتداري ته د مارکسي او بل اخر چې نوې قانون جوړیږي او افغانستان یو دایمي حالت دی د افغانستان د خلکو لوجر غلا غوښتي او په اکی د افغانستان د خلکو نمائندگان وي د قومي سپېږو د علماو د روشن فکرو د استادانو د شوزو د نارینو د هر قشر او مملکت و هغه عینده چې د هر ملت ارزو ده شاغه سوله ثبات او حسین ده التهدات.
درنور دن کو د خغلی کرزی بشپړ امریکا زمونږ راتلونکو خبرونو کې واوري.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
تیرونه اروپای ټولنې د ویبېړنې غونډې پر ابللو سره د افغانستان او گاونډیو هیوادونو سره د سباندې یو میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې میلیونو افغانان د لوګي سره مخامخ دي. امریکا په احتیاط درومي. واشنگټن د مرستو درسولو ژمنه کړې خو ټینګاري کړې چې دوی مستقیمن طالبانو ته پیسې نه ورکوي مګر دا چې د غړډل بشري حقوقو او د میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي. په مخړې په دې اړه د سندسین د رپورت
پختوج باندې. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بحرانی دی او د ماشومانو خوار ځواکی په ډیرې دوده. د عملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه هیواد اقتصادي سقوط مخاوني سي.
د افغان پیپل
د افغانستان ولسته باید د طالبانو د بدعملي سزا ورنکړل شي. په هیڅ ډول شرایطو کې خلک باید له لوګې مړ نه شي.
اروپایی اتحادیه تیرونی په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان سره د یو میلیارد ډالر ژمنه وکړه. امریکا په تیرو څو اونیو کې د 40 میلیون ډالر مرستې کړې دي خو کله چې خبریالانو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه وپوښتل چې امریکا به نورې څومره مرستې وکړي هغه وویل
هو خو موږ دې ته چمتو نه یو چې د طالبانو سره یا په افغانستان کې بل حکومت سره څو چې ځینې بنسټیز کارونه ونشي او د افغان ولس حقونو ته درناوی ونشي او عملی نشي سره مالی مرسته وکړو.
د طالبانو بیان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد د امریکا غږ سره په امریکا کې د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
ما مخکې ویل دغه بندول د پیسو مشروع کار نه ده، د افغانستان له خلکو سره ظلم ده، باید دا ونسي. امریکایانو سره زموږ خبرې روانې دي، نور هیوادونو سره، نړیوال بانک سره، دوی سره زموږ تماسونه شته. دغه پیسې باید خلاص شي، د افغانستان د خلکو پیسې دي، د افغانستان د خلکو ډوډۍ ده، د افغانستان د خلکو د ضرورتونو د حل لپاره د بودیجه ده. نو هر څه زر باید دا کار وسي، د بشري عاطفې له مخې هم دا کار باید وسي، د افغانستان د خلکو حق غصب نه شي.
د امریکا د اصول انسټیټیوټ غړی ویلیام برډ وایي د افغانستان سره د مستقیمو مرستو نه کېدل او د سرمایې کنګلتیا د دغه هیواد اقتصاد سخت ځپلی دی.
I mean the real problem with asset freeze
the sarmaye de kangal ke do la mar afghanistan ta da har dawl peso lek ban shwe le de amala pa ha hiwat ki har chok de peso de nashwali sara makhamakh di aw stun zada ham da che da afghanistan nawi hukumat paishi chapawul ne shi zaka da kar ham pa bahar ki keda
afghanan wo sam da bankun makh ta pa qatarunu ki walar di kho michael kugelman wai che da ga paisi ham pa khlasi do di.
As a result, banks now have
د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لامل په بانکونو کې اوس هغه مره پیسې نشته لکه په خواچوي. دا لوی اندېښنه ده، حتی که ټول بانکونه خلاص هم شي دلته به پیسې ختم شي.
ټول مامورینو ته معاشونه نه ورکول کیږي او په بازار کې د خوراکي موادو کمی لوی خطر دی. ګڼ شمېر افغانان ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته د اوښتو هڅې کوي، خو هغه لاري هم بندې دي. په واشنگتن کې کارپوهان په دې نظر دي چې که اقتصادي وضعیت ښه نه سي، میلیونونه افغانان به له هیواد څخه وتلو ته اړ سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
ملګری ملتونو د خړو د نړیوال ورځې په مناسبت خبرداري ورکړې چې د نړۍ د لوګي په وړاندې مبارزه بایلل شوې ده، او د هغه خلکو لپاره چې د اساسي ضرورت ته لاسرسي نه لري د هغو لپاره د اړو اقداماتو غوښتنه کړې ده. لیزا شلاین د جنیو نه رپورت را لګلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګټرس د خړو نړیوال ورځې یعنی د اکتوبر 14 منټه په مناسبت خپل پیغام کې د ځایي خړو سیستمونو په اړه کولو کې د کوي اقداماتو او پنګونو غوښتنه وکړه. هغه خپل پیغام کې ویل چې ځکه چې په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارډ خلک کافي خواړه نه لري، ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې لوګه مخ په ډیره دوده په نړیواله کچه د جګړو بې ځای کېدو، د اقلیم بدلون او د کرونا وبا اقتصادي اغیزو دغه کچه په بې ساري توګه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په نړیواله کچه د لوګي د ختمولو هدف په 2030 کال پورې پوره نشي. ګوتیرس وایي د نړۍ شاوخوا 60% نفوس چې 3 میلیارډ خلک دي نشي کولای چې صحیح خواړه پیدا کړي، او هم له دې کبله ځینې صحیح ستونزې رامنځته کیږي چې پکې خوارځواکي او چاغېدل شامل دي. ګوتیرس وویل
The pandemic has left an additional 140 million people unable to access the food they need. At the same time,
the corona da waba yow salvekh million khalak da zaruri khorona mehrum akran pa warta waqt ke mung che khwara pa kum double tawlidaw masrafawi aw zaykawi da ghazamu pa sayara manfi aghiz kawi دا زموږ طبي سرچینو، اقلیم او طبي چاپیریال باندې بې ساري فشار اچوي، او موږ په یو کال کې په میلیارډونو ډالر په دغه کې مصرفو. د خوړو نړیواله ورځ په داسې ورځ لمانځل کیږي چې هم په دې ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د تاسیس کلیزه لمانځل کیږي چې په 1950 کال کې د اکتوبر په 14 نیټه د کینیډا په کیوبک صوبې کې اساس کې خودل شوی و. په جنیو کې د اف اے او لوړپورې رئیس پیټریک جکسن وویل چې هر کال د 150 نه زیات هیوادونه د دې ورځو د مانځلو په مناسبت ځانګړي رسمونه ترسره کوي.
With an ever-growing population expected to reach 10 billion by 2050
دا سي اټکل کیږي چې د نړۍ نفوس به د 2050 کال پورې 100 میلیارډ ته ورسیږي. نو موږ د نړۍ د خوراک ضرورت پوره کولو ته اړتیا لرو. دا یوازې بیړنۍ حالت ته د ځواب ویلو پاره نه دی، دا د اوږدې مودې مقاومت رامنځته کولو او د خوړو تولید او مصرف د څرنګوالي بدلولو پاره دی. د اداره د کرنې د نظام د سمولو په اړه باندې خبره کوي او وایي چې دغه د اقلیم د بدلون سره زیات سمون خوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دفاعي استخباراتو د ادارې او د امریکا د پوځ مودې تورن جنرال سکات پیرر وویل تروریزم په افریقا کې یو جدي ګواښ دی. په داسې حال کې چې القاعده او د ISIS متحدې تروریستي ډلې خپل نفوذ ته پراختیا ورکوي او ځینو سیمو ته رسیږي. د القاعده پورې مربوط الشباب ډله په خاصه توګه په ختیځ افریقا کې قوي ګواښ مخامخ کوي. د خبرداري ورکو چې په ساحل کې القاعده پورې تړلې ډله جماعت نصرت الاسلام والمسلمین او پستر سارا کې ISIS خپل حملو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې په 2000 کال کې د موزمبیق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې نوې پراختیا موندلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه تروریستي ډلو 15 مشران معلوم کړل او د تعدل شبي اجرایی فرمان یو 3224 لمخې دوی د بندیزونو په هغه خاص لیست کې شامل کړل چې د بین المللي تروریستانو لپاره دی. بونو ماد ماچود عمر په ابو سلا الفا محمد او ابن عمر باندې هم شهرت لري. د ISIS موزمبیق لپاره د پوځي او سیاسي چارو د څنګه مشرکوي او د لوړ رتبه قومندان په حیث وظیفه سرته رسوي او د موزمبیق په شمال کې د دغه ډلې لخوا حمله کیږي. د دغه ټولو حملو منتظم او مشرکوي سیداننګ اهتا په ابو قرا ننید او ابو عبدالحکیم الکدالی هم شهرت لري او لوړ رتبه مشر دی او د کېدل سیمې لپاره یو با مسؤله قومندان دی. دغه سیمه په مالی کې ده د جماعت نصرت آل اسلام والمسلمین یا JNIM کې دننه ده. سلیم اولد برهمت په ابو حمزه آل شنقیتی او حمزه آل موریتانی باندې شهرت لري. د JNIM یو لوړ رتبه مشر او د مالی د موبیتی په سیمه کې د اربندا او سرما په سیمه کې امیر دی. علی محمد رچ چې په ابو حمزه هم شهرت لري د الشباب نداق او د دغه ډلې لوړ رتبه مشر دی. دا په کینیا او سومالیا کې د حملو کولو په پلانونو کې دخیل دی. عبدالقادر محمد عبدالقادر په اکریما باندې هم شهرت لري د شباب یو لوړ رتبه مشر دی. د عملیاتو او لوجستیک د مشر په حیث وظیفه سرته رسوي. د الشباب لپاره اسانتیاوې برابروي او د عملیاتو پلان جوړوي. د دغه بندیزونو په نتیجه کې د دغه کسانو شتمنۍ او د دوی د شتمنۍ او ګټې چې د امریکا په قلمرو کې وي امریکایي ادبا ورنه منې شوې دي چې د دوی سره ورکړه راکړه وکړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د ISIS موزمبیق JNIM او الشباب مالی میتودونه ګډوډ کوي. ټول بهرنۍ تروریستي سازمانونه غوره شوي دي او په خاصه توګه نړیوال تروریستان غوره شوي دي. دوی قابلیت محدودوي چې د ملکیانو په خلاف نورې حملې وکړي او د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلې په دغه کوښښونو کې د خپلو انډوالانو ملاتړ کوو چې د تروریستانو مالی سیستم ګډوډ کړي. په درسته وچه کې د تروریستي ګواښ غم خوړل به د خپلو انډوالانو سره نږدې کار کولو ته ضرورت وي چې د دغو تروریستي ډلو قابلیت او عملیات کم کړو او په لویدیځه ختیځ او جنوبي افریقا کې د دوی د کنټرول او نفوذ سره مبارزه کوو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رجونه زموږه خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په مخ